مثال نو خو ما نه جوړ او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان په همدې مرض اخته دي که یوه بجه یې سال استفراک شی دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څه وایي؟
د دوبی په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغې مېرمنې خبرې اورو چې له خپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکې فاطمې خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرم ته واچو دواری سی ورکړ. اوس خدا
ولې سر څه ویل؟
سال نو خو ما نه جوړ او دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استفراک شی دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي. وچکالی ده، بادونه دیدی نه ده مرض لگی
ده. تکلیف نه اوس کسا وکړه څومره تکلیف ده؟
تکلیف ده نه، سه درد کوي او سال ده درد زر زر کوي، منډي وي زر زر دي.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استفراق کوي.
څومره وخت کېږي ځای؟
اوس بیا نرداس بیخي ځای په ده. اوس سرم سره پاره کلک بس
خپله چې د شبخانې ته راغلی بیا سره بستاري څومره تاته سخته ده؟
ډېره سخته ده بچی، څنګه یې کونو مریض سره سه پیواز لا نسم خو خپله خونه سي تله کورم پریخه زندگی م پریخه دغه دب دی پسه مسافر دغه دم.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې که دوی خپل ماشومان ته پاک خواړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغه کیږي. بیا له وی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکو، مثلا پاک خو باید دي، داسې چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. داسې سخت خواړه باید نه، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي، بس دانې باندې عزم کړي. هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلي چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي، نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې که چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېریږي.
مختصه پویګو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیل په لاره ځهی نه دي. نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغېز کی دوی ناروغه کی.
شفخانه تماینه خانی ده په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وي.
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان یا د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ولې چې زهري مواد پکې موجود موجود دي بیا دا ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي، کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل سي هغه کېدای سي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب سي او حتی د هغه د مړینې سبب سي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناسته او دا منځ ته راوړي، نسناسته خپل هم د وجود د مایعات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاري. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل سوې په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې حتی ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدوالی پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتیا اوسېږي ماشوم، کېدای سي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خور درته چمتو کی.
اکثر کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید لري، څنګه به په دې وتونیږي چې ماشوم د څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومانو لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري، همغه ماشومان مثلا که عمر د شپږو کلو نه زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړې وس دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خوړی. مونږ وایو چې خه خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شینه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه ډیر عادي شین. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دي، دا ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خوړه وسی، نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شي د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځې د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خونځو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځې ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړئ. کچیر ته مغه سه ساړه ماشوم تور کسی کې دي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په موږ سره وروي کچیر ته خواړه د پخیدون وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتې شو ساړه شو باید بیرته ګرم کړئ. بل دا ده چې کچیر ته موږ او تاسو په موږ سره شپږ ساعتو پورې خوراک نه کوو، دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا د سنځ چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعت خوراک نه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کی، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو به دونه توان نه کی، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړ سی مشکل نه پیدا کی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
کور کلای نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم.